السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د آزادی رادیو بل خبرونه پیل سوه چې د آزادی په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس بیدیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازی فرانک اکویزا پرون پنجشنبه یوه کنفرانس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نس له خوبه پاسي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي. د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبوره شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استازي ویلي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1,000,000 او 6 لک ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2,000,000 او 3 لک ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د تخنیکي هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لاره هواره کړي چې دا کار نه دی سوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یوه اعلامیه کې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دوی ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان و بلوچستان ولایت ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اوبو حق پوره کړي، کنه بیا د ګیلې حق نه لري. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورونو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورڅپلی د اعدام حکم نن سهار عملي سو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتنه کړې وه چې د دغو درویو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغو درویو بندیانو په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وه چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان د مې پر 14 په خپل کلني راپور کې اعلان کړی چې په 2023 کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1,500 ته لوړ سوی و. حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ په وینا هلته 314 اعدامونه اجرا سوي وو. د پاکستان د پنجاب د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې نن جمعه به په لاهور کې پولیس د پخواني صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور د کمرو په وړاندې تلاشي کړي. امیر میر پرون پاکستاني رسنوی ته ویلي چې د لاهور د کمشنر تر څار لاندې به عمران خان ته یو پلاوی واستوي. امیر میر ادعا کړې چې د عمران خان په کور کې له دیر شو تر 40 مشکوک ترهګر پټ دي چې د مظاهرو پر مهال د پاکستان پر پوځي تاسیساتو بریدونه کړي وو. په همدې حال کې عمران خان ویلي که ترهګر د ده په کور کې پټ وي، حکومت یې باید نمونه افشا کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان پلویانو د مې پر 9 د هغه تر نیول کېدو وروسته پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د تاوتریخوالي په پایله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته ځي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولکسی دانولوف ویلي چې هغه به مهمې پریکړې وسي ځکه نو د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره هلته د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي چې زیلینسکی به د سرمشریزې پر 3 وروستۍ ورځ د یکشنبې په ورځ په دې غونډه کې برخه واخلي. مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې زیلینسکی به په سعودي عربستان کې د عرب لیګ په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د امریکا په یوه نظامي الوتکې کې جاپان ته ولاړ سي. او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونیا په نوم د فرانسې د قلمرو لویالتی جزایر ولرزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس 1.1 درجه و.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هر کلی مو کوم. د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغییرات راشي؟ دا پوښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړې ده چې د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوی عبدالکبیر ته واک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چارې مخته یوسي. مولوی عبدالکبیر د 2001 کال د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی و چې د طالبانو په لومړي دوره کې د اقتصاد وزارت ته هم رسټیال د وزیرانو د شورا غړی د ننګرهار والی او د شرق سون د مسولیت چاري مخته وړي. مولوی عبدالکبیر شپېته کلن دی او له واشنگتن سره د دوهې د تړون پلاستیکې دوکې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې ملا محمد حسن اخوند لښ ناروغ دی او په خطر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شغل مجاهد په وینا مولوی عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چارې ټکنې نشي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند لوري د ملا محمد حسن اخوند بر طرفه کې دوه راپورونه ورکړي وو که هر راځوي د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی دلته لمیل منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد، صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکو او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوریت غشتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی بر شم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته او قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. البته تغییر او تبديل خو په هر حاکمیت کې رامسته کیږي، اما د طالبانو دا تغییر او تبديل چې کومه ده، دا ښکاره یو نوې رقابت د څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل ترمنځ یعنی د وزارت ترمنځ موجود ده. ځکه په د دې په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګ حنفي دا غیر بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دیو مولوی کبیر چې هغه هم مرستیالو هم دنده خاصه معلومه نه و، نو هغه تعیین کړ. نو دې د خاطر چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرست اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشي هم کوله، کوم چې نو تاسو د کوټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا و او همدارنګ د حقانی نتورک. نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشي درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودله او نور مسائل باندې د کابل شتول سبا سکو.
مننه میاخیل صاحب. په همدې برخه کې مخ تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مايكل سیمپل خبري لرو چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د مرستيال د استاد په توګه دنده تر سره کړي او په افغانستان او پاکستان کې چې باندې 15 کال ژوند کړی دی، د دته پولویډیس کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کار په پوسترګه کتل کیږي. مايكل سیمپل ازادي رو ته وویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه د سرګندونې اور
ملا ابو غانی برادر میکانیست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت
ممکن و چې ملا عبدالغنی برادر سرپرست وټاکل شي، خو دوا دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد و نکړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازم نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستيال سلام حنفي دی د شمال ازبکانو څخه دی چې په خوای څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه هم سرپرست ونه ټاکه.
د مايكل سیمپل سرګندونی اوس پر شم اتمر سپتاست ساق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د مولا محمد حسن اخوند اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته نو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یو ډله دی چې هغه قوي ډله دی او ټول واک د هغوی په لاس کې دی. دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفي کي. یعنې دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکړو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو واک ته ورسېدل هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی پس د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د دوی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول، همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی او په هغه وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې دی په پاکستان کې بندي و هلې ځلې وکړې، او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سړی یو نوی ریکلام شوی و، په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې دی نسبت نورو طالبان ته سخت دریځه نه دی. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې دی په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زونو، او په هغه وخت کې هم د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې و، مخصوصا د پاکستان نظامي حلقاتو ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی د
من نه اتمرسب. البته د مولوی کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیره تلویزیون خبر ورکړی چې مولوی عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کومه ورځ وه، اما مولوی کبیر هم ایسای یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابر کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري، دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره رستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یعنی ول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري، او په عین حال کې یو تغییر مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم. اما په بنیادی شکل باندې تر هغه وخت پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادی مسایلو د هغه جملې څخه د مشروعیت په مسایلو باندې د تمامت خواهی د مسایلو او یو سلسله نورو چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت ولري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده، او د ټوپک د زور حاکمیت دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا
تغیرات ماننه سید صاحب وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبرې وکړو چې ځینې په دې باور دي چې ممکن دغه تغیر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او لوی خبرتیا وروسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لښلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرستۍ اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اساق اتمر ته بلنه ورکړی ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شوی دی. یو څو به له تاسو سره شریک کم وروسته وړاندې په خبرونه کې به یو څو نور هم له دې تبصرو راواخلم. خالد ریحان لیکي ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راتګ وروسته د هغوی په امر شوی وي او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او زمان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو هم دې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوشت پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایستئ، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونه کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قاسم درویش لیکلی مشته د دوی بدلون ډیر عادي دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس پرایو نه تراخلي. سلطان غزنوی لیکلی د زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانځي خلاصې دوه تلار پرانیزي. نو دا شوانځي کورور هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینوار لیکي دا ولس نه مني، دا تغیر ولست د منلو نه ده. نور پیغامونه هم راغلي د وړاندې په خبرونه کې ملمنو سره شریکو. میاخیل صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوي چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
لکه مخکې چې دا یو اوریدونکی ویل، دغه څه تغیرات وزیران تغیر او تبدیل کړنن والی سبا د قمندان وی نن قمندان وی سبا ته بل ځای کې والی د هر ولایتونو کسان ټول ځلې تغیر او تبدیل شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولای نشي. لکه سیدی صاحب ته هم اشاره وکړه، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته د یو زمينه مسایده کنه مسایده، ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولای نشي او نشي کولای چې حکومت ولې خې کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تامین کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته یو څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دا تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لا چل دي له مده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادري دي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب، که چیرته قدرت متمرکز ای په قندهار کې لکه ترنګ چتا سو است، اما د مولوی کبیر لراتک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیشت.
نه، له قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه چې دیو غختل چې کوي کس رامس کې نو ملا برادر پایقت کې د ملا محمد عمر معاونم او
خواغم د امغه سیمه وو خواغم د جنوب غرب د حوزې وو یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر
یعنی هدف د قندهار نه دی د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده رهبری په قندهار کې ده نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده یعنی دی وړی چې قدرت چې همدغه چې اوس په فکر وکړ وکاله وشو تقریبا چې امیر مونی چالیلند او فرمانونه صادره نو دا په خپل یو نو هته وزیرانو اغندل تر اوسه پورې نو دا په خپل یو لوی مشکل ده چې د دې حکومتداري کې او تیر موده کې یعنی په تیر دوره کې دی تقریبا 13 کال تیر کړل او 17 حکومت دلوده او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر مومنین په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و کستاسی عزیزی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت ادارې سرپرست ادارې مسول او یو نو کشش یو نو جنجال موجود و چې بیا هغه بل اخر په مرموش شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځلارو او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وشي خو ظاهر انداده چې دا موجود دی تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل تاسو د حقانی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي معنی وکړ مکتبون په باره کې او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تیر ورلو کې هم حقانی خبرې وکړل نو دا اختلاف موجود دی اما دی وایي چې دا پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کی نو دا زیات متمرکز نشه کولای چې افغانستان ستونزه حد کی او نظام لپاره یا د سیستم جوړول لپاره مؤثره تمام شي
مننه اتمر صاحب کستا سو نظر واخلم میاخیل صاحب خو وایي چې تبهونه شي په دې برخه کې لیکن ک چیرت تاسو نظر واخلم دغه تغیرات که څام د طالبانو په منځ کې دي د دوی خپل یو کس راځي د بل کس ځای نیسي دغه تغیرات که د اختلافات په سبب وي که د غیر اختلافات په سبب وي یو قدم نه دی چې مخته خسل کیش
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډیر خوشبینانه قضاوت کوم لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري او دا د اوس خبره نه ده ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و او دا خبرې حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقف نه دی که ملا حسن موقف وی نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست اوس دی په کفالت ناست دی او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی محققي خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکر هم نه وینم او دا ممکن هم ماته نه ښکاري او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی که داسې ښه ووایي نو بیا دغه رسنۍ نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل او ځینې بلګې به دوی پیدا کول یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې پرسنې کې داسې کړی وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي د خلکو غوښتنه دې ومني خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي او داسې نور خبرې د قانون مسله وه یا دغه مسلکي کسانو ګمارل و دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې ګویا دغه تغیرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغیرات راغلی یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی خو زه په دې باور هم نه یم زه
مننه اتمر صاحب
چې دغه تغیر پیدا کړی
د ستاسو د خبرې په تایید مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا سدي رډو ته ویل دا سره ور
په نظر ایمان ای تاخیر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره خایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسي وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخیره کې دا خبره و چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او دغه متخصصین یوازې او یوازې تر دې نه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي، او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې، د دې حکومت پراخول کوم معنی ولري. دا د سره معنی نه لري. زه له سره په دې باندې باورمن نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افرادو واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو، دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رائے لپاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو، کانفرنسو، لوی جرګو کې، اما دا ناستي، کانفرنسونه، لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیرات لاندې دا به تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابر کی چې د هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل احترام نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رائے نظر وکړي، او د هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي، اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بې معنا ام فهمه او 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 غیر عملی بې معنا خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي قانون نشته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوی دي مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوی دي او ستر ائتلاف اعلان کړي، د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق دی. نه دا چې په طالب کې دی یو څو نفر نور کادرونه راشي، د اکسفورد پروفیسور جریشي متخصص دی حقوق بین الدول به یې احمد افغانستان د لپاره په درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حکیمه د پراشوتی حکیمتونه پروفیسوران دا ترڅو چې مشروعیت ونلري، د مشروعیت لپاره لارې دي، دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل دغه نور څه دي، دای اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دی او لا هم دا پروسه جریان لري.
مننه سیدی صاحب. مې خپل څه تاسو فکر کوي د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوي؟
نو لکه مخکیم ویلې شروع ته وکړه چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او دغه کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه ورداره چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویلې چې تګلاره په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، ولایت یې چی شي، او بل اخره اینده کې ولسواکي څنګه تامین شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصو، نو دا همشموله حکومت جوړېل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي، او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته دی. نو تر څو چې هغه رامنځته نشي دا ټول مسائل دي چې خلک مصرفيږي او د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو مثال کوز دی د جنکۍ او خوندې بیرته کی دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري او د خوندوی او د تکول دا د خلکو حق ده، د نجونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دوري او لسانس دوري او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دې یو ناقص دی، نو حق ورکول دې ته د مانند چې چا باندې سړي سلو په پور یو هغه ته واخلي او به تاسو ته وایي چې ما دا څه پکې به تدار کړی. نو په دې خاطر باندې
خیر نه خل صاحب لشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی نو لشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی
نو خو اول د جيب نو ته هغه سي دي به ته وته ویل چې به ته متاته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو. یعنی په دې لحاظ باندې نو خبره دا ده چې هم شموله د پینځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې هم شموله پروسه نه وي او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي. او هغه طبي خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشهور حکومت رامنځته کېدل دي. نو که دغه تلاره وره نشي نو دا به یو حاکمه ډله وي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولی.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده لیکن د دې لپاره چې د مشروع نظام خواته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. کلوي ګام واخیستل چې خواخ واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو کو دي باندې خپوره تفصیلی خبره وکړي. اوس ګامونه دا دي چې اول دي دوی باید خلک سره کینی یو ملي بحث دې مطرح شي. موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو؟
اتمر صاحب محترم او بخشه، مثلا البته مثال زور کوم، مثلا تر اوسه پورې په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چاري مخته وړي، هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکړي. یعنی دا خو ثابت شو تر اوسه پورې. لیکن مثلا ک مولوي کبیر راغی، دې دغه رقم یو فکر وکړي چې راځه د غنور افغانان چې له دې وطن تللی دي دوی هم سر راغون کا یو غونډه جوړه کا لنړیوالو سره ارتباط ټینګه فرضیه ده. یعنی فکر نه کوي چې ک په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مخ تشي.
ګوري زین خبرې د سيتي وس مثلا ک مولوی کبیر دغه نوی پوزیشن ته راغلی وی دي په خاطر چې دغه تغیرات کوم هیڅ کی باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلکو سره مطرح کړي په رسنیو کې. یوه نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې موږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اشغال هم ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې اساس قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ موږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه واورو، د مختلف اقشارو مختلف طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د ولس نه د ولس د مشرانو د قوم د مشرانو دغه کسان دي چې دوی سره کینو واورو ده. موږ دنیا نه پیژنې، موږ خپل افغانان نه پیژنې په رسمیت، موږ تجارت نه لرو، زموږ پیسې بندې، زموږ دارایي په امریکې کې بنده، موږ سفارت نه لرو. راځئ تاسو موږ ته مشوره راکړئ چې موږ څه شی وکړو. بل آخره په داسې یو ملي بحث باندې موږ په ځینې ارزښتونو باندې توافق ته ورسېږو. او توافق دا دی یعنې که تاسې دنیا ګډ واټ کوي هر رقمه چې کوي تر څو چې تاسې یو داسې یو نظام ونه لرئ چې هغه مشروعیت د خلکو نه نه وي اخیستی او په قانون ولاړ نه وي نو هغه بقا نه لري. نو بالاخره وایي که زی زی اوازو ته به راځي بالاخره باید که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي. او اول قدم دا دی چې د خلکو مسؤلیت دی. بیا ورو ورو اوس هم دوی لري په د حکومت کې هغه زه خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلفو اقوامونو راغلي وزیران دي مولین دي لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې مونږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانو تاسې راولئ کینئ. پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی. تاسې مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومنئ هغوی سره بحث وکړئ د هغوی استعدادونه د هغوی ظرفیتونه وکاروئ. لکه په دې ټولو هېوادونو کې همداسې دی. مخالف دا معنا نه لري چې تاسو لاړ شئ د هغه سر پرې کړئ. دوی خو همدا وایي چې سر یې پرې کړئ ښځې که نظان کوي ځان ته د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوئ. تاسې د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پاسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافی دي چې تاسو ته راځي او رات رات یې مصرفوئ خپل معاشونه کوئ خپل سرتېرو ته معاش ورکوئ نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسې اخلئ دغه د کوم ځینې دي خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ او خلکو ته احترام ونه کوي زه نه فکر نه کوم که داسې ښیي خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مننه اتماس
د دې خبره نه غیر موږ د دوی نه داسې کوم شی نه دی اورېدلی چې هغه ته موږ هیله مند شو.
مننه. د فیسبوک له لارې یو شمېر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم. شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان له مخې رئیس شو او دا باید ملت ته روښانه شي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نل وستل کیشي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي. وحید معصوم لیکلی دی مشته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي. عبدالشکور امین لیکلی دی شکارې نه دی کړی. زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پرېڅ. رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومی او کار وکړي او د لپاره زما لپاره مهمه ده. نور را رسیدل پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو. بیرته به بحث تراشو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خبرونه میلمنو دا نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خاطره د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي. میخیل صاحب ستاسو وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښېني او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یوه حل لار راوځي؟
زه فکر کوم چې مسله ډېره هم سخته ده او هم اسانه ده. که چېرې اراده وي خو بیا ډېره اسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې دریو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بل اخره ولسواکۍ لپاره یا انتخاباتو لپاره زمينه مساعده شي. البته دا یو موقته دولت ضرورت لري او موقته دوره باید تو وظایف ولري. اما د څه نشي کېدلای چې یو موقته دوره د ټول عمر لپاره وي. نو په دې خاطر باندې تاسو چې تاسو یو فورملا
مخیل سه
موتره
او بخشه دلته سوال دا ده مثلا ته طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي چې بيخي انتخابات منينه نو دې ته په څرقم زمينه برابرې شي.
دلته خود دې و مشکل هم دا ده چې د دې د اسلام برداشت سم نه ده ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور وړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوي دي او د ولس رایه په هغه کې مهمه وه.
البته دیو چې وای انتخابات زکه وس وخت ته بل لار نه لري اما که دیو وای چې نه دی او جاهل او عالم رئیس ریو کړه دا څه نه ده په توګه مثال کسل کسخه کسان دی او کاندید نه حمایت وکي دا هغه کاندید رای اضافه کیږي نو دلته په خپل د پو کسانو چې د چانه حمایت کوي هغه رای نه زیاتیږي او که پو کسان دی او چانه حمایت ونه کړي دا کس رای کمیږي ځکه یو مشر باید هغه مسؤلیت باید ولري هغه وظایف باید مشخص وي دا هغه دوره وي داسې نه چې ټول عمر بهلته ناستې وي یعنی میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده په دغه دیموکراسي کې کله چې قدرت میراثي توپ رامخته شوی ده که هغه په سیاسي ډلو کې ده که هغه په حکومتي چارو کې ده هغه ملکونه وروسته پاتې دي
مننه
ټول ملکونه چې وروسته پاتې دي ولت هم دغه شی ده چې دیو میراثي توپ د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکړي نو دا نتیجه نه ورکړي نو د اخره د افغانستان په ګټه باندې ده
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر سپ د دې له خطر شته خبرونه را غونډه کو د حلارو باندې باید خبري وکو مثلا د حلار له خطر آیا د طالبان په منځ کې په داخل کې جنې تغیرات د زمينه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړی چې هغه نړیوالو ته د منلو وي او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نور افغانانو سره خبرو تکشي
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سيتي د دې د خبرو نه د دې د اسار نظریاتو نه منګه داسې برداشت کوم چې دوی سره دغه فکر چوسته د طالبانو د رهبری یعنی هغه د څو کسو رهبری چې موږ ورته وایو د هغه سره فرق لري یعنی دوی دغه سی یو امید لري چې یو وخت کې به د دې دا خبرې په اصطلاح ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم دا سرعت د دوی ډېر کم دی یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو پس له اتو میاشتو یو کس یو ځي کې هغه هم تلوي هم په کنایه یو خبره کوي لیکن په مجموع کې ځینه داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي یعنې خوشحاله کېږي او دوی په همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي حکومت کې نور تغییرات راشي انحصار د قدرت باید نه وي د قوم پرستي او مثلا سمپرستي وي دغه خبرې باید نه وي یعنی حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دغه فکر غني شي او د دې احتمال شته خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپل طالبانو کې چې دوی آزاد څرګندونې آزاد خپل نظریات نشي ورکولی
مننه اتمر صاحب میاخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابر کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي او ورو دې ته زمینه برابر شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي
موږ په هر ډله تپل کې حاکمه ډله کې حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري څوک مثبت څوک منفي څوک اخلاقی نظریات لري څوک میانرو نظریات لري دا مطرح نه دي مطرح دا دي چې دغه سیستم سره کم دی آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني کنه مني آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټول اسلامي هوادونو کې رایج دي چې
التا انتخاباتي التا قانون اساسي دي مشروعيه النظام ده دا منی که نمانی نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه دی اغسته، نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر و تبدیل او یا بحثونه چې کېږي چې دا
میاخیل صاحب وبخشئ، میاخیل صاحب وبخشئ، سوال دا اوسي آیا دې ته امید تاسو لری تاسو په خپله د افغانستان د جمهوري غوښتون کې خوځښت د سیاسي چارو د مسؤل ویان په صفت دې ته امید لري چې د طالبانو له ځینو کسانو سره به یو ورځ د یوه میز یوې خوا او بلې خوا ته سره کښېنئ تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبرې ورسره وکړئ او که نه د طالبانو په ډله کې خلکو ته دا امید نه لري؟
بله، مخکې هغه ورو خبره وکړه چې مونږ خو د جنگ اعلان نه دی کړی، مونږ دې لپاره خبرې کړې دي چې یو بین الافغاني ډایالوګ، هغه معنادار ډایالوګ رامنځته شي او هغې کې طالب او ټولې خواوې په کې موجود دي که افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلار ولري. نو که داسې وي خو بیا مونږ په کې برخه مخلو منو یم، او که خبره دا وي چې نه راشي تسلیم شي نو بیا تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې دغه 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره، د نظام لپاره، د سیستم لپاره، د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل، او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح ده. یو تعداد به تسلیمیږي، یو تعداد به ځي، یو تعداد به راځي، اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغسې حالت کې به دوی مشروعیت رامنځته کړي او ثبات به راولي. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې داسې قدم دی ونه دی اخیستی چې هغې ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب، ستاسو نظر که واخلم، د طالبانو په منځ کې داسې کسان تاسو وینئ چې هغوی به داسې ګامونه واخلي چې له نورو افغانانو سره کښېني او یوه حل لار را پیدا کړي؟
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي با عزته مسلمان شخصیتونه دي، د وطن او د اسلام لپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی، اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي، او انتقاد په مفهوم د بغاوت ده او په واقعیت کې تکول کیږي. دا ځواکونه دلته او هلته را په اصطلاح خپل آواز هم پورته کړی دی. د دې آواز پورته کولو معنا په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي. مسؤول په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوی چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري، اما داسې ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي، شته دي، احساسیږي، اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی. دا چې څوک به یو متناسب قوت ته ورسیږي متاسفانه کم باور یم.
مننه. د فیسبوک له لارې به یو شمېر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم، ځینې نمونه نه لوستل کېږي ځکه په نورو ژبو یې لیکلي دي. مالیکا مثلا یو چا لیکلي دي: الحمدلله موږ ټول متحد یو، ټول سره یو یو، تاسې شیطانت کوي. البته دا تورې پوری کړی دی. فولاد عظیمی لیکلی دی: موږ هر څه لرو خو عقل، اتحاد، په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلی دی: حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلی دی: دا افرادو بدلون عادي خبره ده، ځنه پوهېږم چې غربي رسنۍ ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګرارای لیکي: د طالبانو ټولې پریکړې له کندهاره کیږي، رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي چې وخت اجازه نه راکوي، او له دوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکو خبرونو کې ستاسو پیغامونه ولولو. البته یو یادونه کوم، کله چې په فیسبوک کې تاسو خپل پیغام راستوي، هڅه وکړئ چې په لنډو یې ولیکئ، بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي. مهرباني، مهرباني سیدیس.
موږ به ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي، او موږ ته تشویش دی چې دا لږ اسی بر د سرحد نه د پاکستان نه خوانه نه وشي. موږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا زموږ غوښتنه ده. شکر.
مننه. میاخیل صاحب، ستاسو نظر که واخلم، دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونه له پیل چې مشروع کړی ده، چې مولا محمد اسند اخوند فرزند کده لري شوی، او دا د نوې رئیس الوزرا راغلی دی، که چیرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي، تاسو امید لري چې دا کار وکړي؟
ملا ماده سن اخن کو ام کم دسه ابتکار مدل لو د پاره وخت او خپل مستقل کوم اجراءات لري کړی او کچیر مل کبیر هم د کوم مستقل دغه نشه کوله ځکه چې د دېو ټول تصامیم د دېو عامل مينو په نامه چې څو ده هغه لپاره نیول کیږي نو په دې خبره باندې دیو هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا دی یو مستقل حکومت مشتابه کې راغله ده نو پالیسی بل لري نو نظریات بل لري او هغه به عملی کیږي نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات هغه په خاطر باندې رامنځته شوي دي نو په دې خاطر باندې چې یو څو وزیران نه کومه تغییر او تبديل پکې راوسته د فائدامي وزیر واغسته بل کې مقرر کړ مالی وزیر راوسته بانک راوسته نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولای نشي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دی قدم واخلي.
مننه اتمر څه تاسو څه فکر کوئ چې د دې مولوی کبیر راتګ سره به کپو کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي آیا ځینې ستونزې به ورسره هواري نشي؟
زه د سپیکر را کوم چې د اول خدای مولوی کبیر راتګ بعد د دې دواره صبر وکړي دا په کوم منظور راوستل شو آیا واقعا دا یو کفیل دی یو مقت مودې لپاره یا دا چې د دې تر شا دغه یو شی دی چې د راوستې د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدای شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي یا دا قوي فشار د خلکو د خوانه نه یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوانه نه یا نه پوهېږم چې د هر چا نه ایز چې باید دغسې یو فشار راوسي شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوانه یي دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا ناری سوری وهي لیکن اصلا بر علاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاسیږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی علم فرض نه دی دا غلطه خبره ده
خو سوال او بخشی سوال هم دی که ده سوال پم دی که ده مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوی رئیس الوزرا هم دغه وزیران لري که دی په ځای نور کسان وټه کی تاسو ده اټکل کولای شئ؟
بله نو بیا دوی ده فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نکی موږ قضاوت نشو کولای اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علی خبره چې چا ډیر بمونه ولی زوی دی هغه ماته د استاد نه ډیر قدر لري هغه ته ضرورت دی امتحان نشته او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی نو تاسې فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک که تاسې د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پرمخ تلای نه شي دغه فکر سره توافق نه شي کولای نو تر څو چې دغه فکر ته موږ تغییر ورنه کړو دغه توقع موږ باید وکړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي ډېر کم دی چې دوی وایي موږ د خدای د خوانه رالېږل شوي یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې موږ خاص د اسمان نه راښکته شوي
مانانه اتمر
سره فکر کوم چې مشکل دی چې
تغییر راځي په لاندو بده سیدی صاحب نظر واخلم سیدی صاحب اتمر صاحب خو به فکری تغییر باید راشي د فکر تغییر ته خو کله ناکله حتی پیړی هم پکار وي څنګه
خبر ده چې دا زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغییر دا جزم او دا سپین دی په دې مبارک د هر چا د خپل حزب خپل ګوند خپل فرقه مونږ چې د دې حق غوزان ته ورکو چې بچی شي باندې باور ولرو نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا د دل لارا په علم په مورد کې د پوهې په مورد کې د تعلیم او تربیه په مورد کې د قضا په مورد کې د دې په مورد کې اسلامي د او بل کارو کې دا ګناګاری کې دا نه کوي زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایل ولري دې ته مشروعیت پیدا کوي کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا هدا فکر تغییر ده دا وخت غواړي د میاخیل صاحب نظر من په لاندو وخت لمه څو سنه لرو میاخیل صاحب څنګه امید لري چې تغییر براشي
زه فکر کوم چې ډیر زړه تغییر رامس شي او همدا یلته چې ما نظر دا ده چې من له طالب باندې کېدلی شو او نه طالب زمونږ باندې کېدلی شي اما دا چې ولې دا رامس اید شي چې ولس انتخاب وکي کچې
نه نه
هغه د چې طالب
تبرک کیو کنه نه نه مې خیل صاحب بس وخت په خلاصېدو له تاسو له سیدی صاحب او لاتمر صاحب څخه مننه کوم زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه
استاد تللو نه پس خدای
شتي